آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ محبوبا بل د شکر کوي چې د خنجر واکې الوان پر پیا کړلیا متاګلی.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کار.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی دغم وای آلونا اپسو زرمان دے.
بازار پانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خځې وبیل رازی لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتو بکاوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه ل زرنګ د فراته. نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله.
ژبه سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد، د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننۍ رادیو مجله پیلو او په پیل کې مریم توخی د تیریونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونې په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته په اشاره وویل، د ښار توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي ورشي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. خغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د سرګندونې ترڅنګ بوویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطعې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمي لارښوونې وکړې. اطلاعات و فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا یې ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار دې په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د باورشاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مژگان مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیات زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوی هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوی دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه سول. عبیدالله کندهاری د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دی شکلون رئیسی د کندهاری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نور په تم ساده اوس خرڅ سولې د بیا په تقریبا په وای حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامه خاصه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په واسه کې خامخه زنه اولاد افتلرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتو ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکو وای د میموري او ام پی 3 درات اکثر سم ځینو گاونډي هوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سوه افغاني وکړو.
شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نکچې دغه اوس د اټنې سندلې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري. جسکی آنکھوں میں میری نانی ہو کوئی تو ہے
ښار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغانۍ ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر ټکوم دغه 45 دانې ټکوم غزل ورچوم به تصویر غزل ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وستا اردو خن نکي.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خپریږي. مثال نو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ راجبخ بیا وایي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او رسنیو ونی نه
کوي. لیلا خیالی پیکی پیولی پاترو دی شور 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 دانی رو دی.
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډېر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خلیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکا برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه و یا ماته پکې معلومات نه و هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون و ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې زمونږ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منځپانګې له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوریکا برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده اما آشنایی هم ور سره ډیر زیاته کم و یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټری وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب رضا دغه بس په دوو برخو ویشو، یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې شاعر وې، هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز، او بله برخه یې ستا یو ژورنالیست وې دلته په دغه سیمه کې کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یو هنرمند ټولنې؟
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډېر زیات ځانګړنې لري، او ځکه خو د دوی هغه کوم مینوال چې دي هغه هم ډېر سمارټ دي، یعنی ډېر پوه خلک دي او ډېر زیات دي، یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډېرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د عامر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډېرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړی. په ادبیاتو کې ډېر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډېر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي، یا مثلا یو 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 څه لیکي د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډېر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډېر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډېر زیات تړلې، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي، او بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف وي پاغه باندې سونه کار وکي. مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدل، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې، په شاعری کې زه خو خپل په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشق شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانی شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کې دی شي چې مثلا هغه سنفن یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا دغه نو دا یو دغه لري، اما په خو لګ مشکلو. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي، ان بار شو سي دوستي اچي نه هي فراز، کچا تیرا مکان هي کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، هم د ادبي دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بېله خبره ده، دې سره فرق لري. موږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوې له مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمی مسله ده یا سراتیر شه نه خوخه دي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده، د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغه کې اکثره دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه د میړانې به مونږ پکې یادو.
هلته ستاسو زده کړې په ژورنالیزم کې وي، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې و او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورژن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخ تیوری مونږ ته راخی. مثلا مک چې کله خرابېږي څنګه جوړېږي، یا مثلا چې کله جوړېږي استعمالېږي څنګه، او بیا چې کله استعمالېږي په کوم ډول استعمالېږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان آلات او استعمالېږي څنګه او جوړېږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره موږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تل لر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې خون کې هم د مرکه کړي، د فنکار په نننې برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار میری ترانی ویل او دماغ وخت نمی د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشحالی په خاطر باندې کله کله د ملګرو او دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلي؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سترونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلي.
کومه نمونه در ته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویلې دی، چالا مید زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونا او افسوس ارمان دی. ان دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي. الله مید زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونا افسوس ارمان دی. الله مید زن کدن شو امان الله
پاچا د غم وای حلنا افسوس ارماندې وی تخدیر می پکار نه ده کټول زماشی او زړه ملا دی توسګار نه ده کټول زماشی دا یو سات پر قرار نه ده زمان غانی او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی علامه د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالنا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نور شیرونه دی ویلې دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم انو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم
دغه د غازی امان الله خان په سي چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا و ستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمہ کول شي
والله نو زبد سی وایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلې چې
او زړه کې چې مې زلري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلې او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري ښایسته دي او خکل امالو میگی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سینده و زیشیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حضرک چمی زیلری خیست دی ای کنڑونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا محترم د موسیقی په وسایلو کې په یچ شی باندې نه پوهیږم نه مې سیتار والز دی نه مې منګیا او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې باندې یو باندې نه پوهیږم متاسفانه
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګه کتل کیږي زموږ په ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخې ناغې خواته تللي وو دوی بیرته رالل دې هیواد ته نو درماغې ورځې نه راپروسته زمونږ استاسې اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو اغه اوس ورک شوې دي دا چې خلک پیدا شوې دي په افغانانو کې متاسفانه زه به نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په منګه او تاسو کې رواجی ولی اغه خپل اصل کلتوري ورکړی دي او پهلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمند سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هره ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپک سترګه ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنی هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ استاد کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمنګا لوی او واړه او خځه او نر یو شاته غړیږي هغه د پښتنو کلتور چې په ډیره په درمند تلی کې به خلک ناشته پښتانه به ورته راټول وو، چلم به ور پکې، سیتار به ور پکې، منګیا به ور پکې، ارمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو سات تیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانانو ته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي، چې زه دغه غندمه. باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځه نه لاړ.
خبره د پردي کلتور شوه، د پردی موسیقي شوه، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړي، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړي ده؟
ډیره بد اغیزه کړي ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولی د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناستی چې ماته به څه راکی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام یې کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من دسې کوم شعر یا غزل دی ویلې ده چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی ویل د پاره څه پکې.
زه به د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنئ، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
هغه د خپل وطن سره، هغه د پښتنو د ټاټوبې سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي، لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودی تما دوه څاڅکي د پښتنای په قبیلو کې، خو زوای تور کېږدی ور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای چې شلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای اتنو کی، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیوی مجلت، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور وې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ انجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ له سره به یې وویشو. انجلۍ یې دروازې ته منډه کړه خو ښځې وار ورنومبی کړ. انجلۍ یې تر مټ ونیوله. درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته ولاکه ستا پلار رانه یوسي دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل یونس زویا پلار ته دې مه تیریږه له مړو څه غواړئ؟ یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل ګوره یونسه خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی کبیر ورور ته دې ورکړه بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلی کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه. بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل خو بیا هماغو کورونو ته نشم تللی نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنگیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتو بکاوه. په دغه وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1391 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ او چې شیبانی خان پر سیستان راغ نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د آزادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ روایت لیکي، زرغون خان خورا ډېر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجري کې له ملا ایوب تیمنی سره و، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تلو هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودې، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله را کړه، ساقی پاڅه پیاله را کړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلی گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، نساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورو د وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورو کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنځم سرود د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، یو کم سلی دی ولاړ لوی لوی برجونه، یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو، د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه، فرارود نه را روان دی ډک نهرونه، شا او خوای واړه کلي او باغونه، شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې، لکه لانه دی را تاو ډک خندقونه، د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي، پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه، نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی، د سپاهیانو او عسکرو څخه غوغا ده، د کلا دروازه نن په ګلو پوخ ده، پر ختیځ برج لګېدلی و جنډې دي، د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي، دروازې نه را بهر کتار کتار دي، سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي، سینګار کړي مرایان او ښکلي مینځې، هر کلي ته راوتلي په تلوار دي، نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فرا ته، نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه، د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته، د زرینې ملکې مخ نندارې ته، د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده، لکه ګوته کې غمی داسې ځلیږي، ګرد چارپېره یې د اوبو واړه لښتې دي او لمن یې د ګلونو شنه ځولۍ ده. په ماڼۍ کې ده روښانه میرمن ناسته، را روانه ورته ښکلې میلمنه ده. شا میرمن روښانه ګوري دروازې ته، د ساکانو ملکه به کله راشي؟ هغه ستره زرینه چې ژوند دې اوږد شه، ساکستان یې له وجوده نورانی دی، نن فرح کې میلمنه ده د روښانې، بختور قدم زیره آسمانی شه.